بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقرې د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه او نیکی هیلې قبول کړي. زه زیب شاهین او میرمن فاطمی د نن ورځې پښتو خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د شنبې ورځ او د اوری د میاشتې بخنه واړو یو ویشتمه نیټه ده، چې د شعبان یا شوقدر د میاشتې له ویشتمې او د اپریل لسمې نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به لومبه خبرونه اوري، بیا یوه تبصره لرو، او ورپسې چې کوم دی د مطبوعاتو ته د یوې کتنې پروګرام به درته نشر کړو. له دې وروسته به د پاکستان کې د کورونا په اړه دغه هیواد د پښتونخوا صوبې له یو چارواکي سره فیروز خان سره مرکې ته ستاسو پام راګرځوو، او په اخیره کې به د انرژي او اقتصادو د انتقال لیکي نومې یو بل پروګرام درته نشر کړو. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو وګرځي. نو یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. سید خطیب زاده وویل امریکا سره مستقیم او غیر مستقیم خبرو اترو ته ضرورت نشته. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر عمومي قومندان جنرال حسین سلامی وویل د ایران وسلوالو ځواکونه د دښمن لاګواخونو سره مقابله ته آماده دي، او د افغانستان په لویدیځ کې د ګیسو په ذخایرو اور لګیدنه وشوه.
اوس هم د خبرونو تفصیل. ولسمشر روحانی وویل امریکا او د ایټمی انرژي نړیوال اجان د ایران پوره وړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې باندې په تاکید سره چې د ایټمی انرژي نړیوال اجان د ایران پوره وړي دي وویل امریکا، اروپایي او صنعتي هیوادونه په کار دي خپل پورونه د ایران ملت ادا کړي. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې ډاکټر حسن روحانی نن د ایټمی ټکنالوژي د ملي ورځې په مناسبت د یو شمېر ایټمی لاسته راوړنو ګټې ته د سپارلو په مراسمو کې وویل د ایټمی انرژي نړیوال اجانس امریکا و اروپا د ایران پوره وړي دي، او ستر صنعتي هیوادونه هم په کار د ایران تخپل پورونه ادا کړي. هغه د دې په بیانولو سره چې کلوی دی زوال صحیح فکر وکړي نو د ایران د ایټمی صنعت په اړه د هغوی اندېښنې بې ځایه دي، او واضح کړه که د ایران اسلامي جمهوریت اهداف او هغو اخلاق کی او اعتقاداتو ته پاملرنه وکړي چې په دې هیواد واکمن دي نو د قاعده مطابق به دوی حساسیت اونه لري. هغه ویل لدی عمل چې خپلې په عامه توګه له دغه ټکنالوژي څخه د نورو مقاصدو لپاره استفاده کړي ده نو ټول د ځان پشان غني او موږ هم په خپل قطار کې شمیري او کله کله اندېښنې سرګندوي. هغه تاکید وکړ زموږ ټول ایټمی فعالیتونه سولیز او غیر پوزي دي. هغه زیاته کړه هم هغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر په ځلونو تاکید کړی دی چې له اخلاقي او فقهي نظره د مخربو او ډلوجونکو وسلو تعقیبول چې د ټولنې لپاره ستره خطره ده ناسمه چاره ده، او ایران کله هم د هغې په تکل کې نه دی. روحانی وویل مونږ د هغه خطرناک او غلط کار آثار چې امریکې په دویم نړیوال جنگ کې په جاپان کې تر سره کړې وو نه هېرو.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان تاکید وکړ چې د ټولو بایکاټونو له لغوه کېدو او برجام اټومي موافقې ته د امریکا لستنې دوه مخکې له واشنگټن سره بلا واسطه یا بل واسطه خبرو اترو ته څه ضرورت نشته. سید خطیب زاده له سی این این سره په مرکه کې تاکید وکړ ایران بل امریکا سره په ویانه ویانا کې یا بل هر ځای کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه څه خبرې اترې و نه کړي. هغه په دې باندې په تاکید سره چې د ایران موقف پوره واضح دی او د ایران پر خلاف ټول بندیزونه په کار دی لغوه شي وویل د بایدن حکومت په کار دی په عملي توګه وښیي، نه د کاغذ په مخ چې د ټرمپ د حکومت د غلطیو د تصحیح کولو په تکل کې دی. خطیب زیاده زیاته کړه د بایدن په حکومت کې ځینې برجام اټومي موافقې باندې د پای بند پاتې کېدو پر ځای زیاتره د ایران پر خلاف د ټرمپ په بندیزونو ټینګالري او باندې پابندې. خطیب زاده تاکید وکړ امریکا په کار دی د امنیت د شورا د 2021 پریکړه لیک له مخې په خپلو ټولو ژمنو باندې پابند ووسی او د ایران پر خلاف دی په هر عنوان سره ټول بندیزونه ختم کړي.
خبرونه له ریډیو تهران اوري. ډاکټر علی اکبر صالحی وویل د بندیزونو باوجود د ایران ایټمی منصوبې او پروژې تعقیبیږي. د ځوانو خبریالانو د کلب د رپورټ له مخې د ایران د ایټمی انرژي ادارې مشر ډاکټر علی اکبر صالحی نن وویل د ایران د بدغوښتونکو د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو په وجه د ټولو رامنځته شویو محدودیتونو او د بونو باوجود د ایټمی ساینس او ټکنالوژۍ په ګڼ شمېر برخو کې مختلفې منصوبې او پروژې په پوره قوت او ټینګتیا سره تعقیب شوې دي. ډاکټر صالحی د ایټمی ټکنالوژۍ د 15 ملي کلیزې په مناسبت د ایټمی انرژي د شهیدانو د یاد پر لمانځنې سره زیاته کړه د صنعت سلامت او کرهڼې په مختلفو برخو کې د 133 لاسته راوړنو معرفي په دغه مدعا باندې روښانه ګواهي دا چې دا بهیر به اونه درېږي. د ایران ایټمی انرژي د ادارې مشر همدارنګ وویل سوله ایز ایټمی ټکنالوژۍ ته د لاسرسی یوه نتیجه په اسلامي ایران کې د نورو ستراتیژیکو صنایعو او علومو د ودې لپاره د ایټمی ساینس د زمینو رامنځته کیدل دي.
د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر عمومي قومندان د جنرال علي سید شیرازي نن د شهادت د کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د دښمنانو له دسیسو او ګواښونو سره د مقابلې لپاره د وسلوالو ځواکونو هر اړخیز یووالي پیوستون او چمتووالي باندې تاکید وکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې جنرال حسین سلامی په دغه پیغام کې وویل د اوري د میاشتې په 20مه هر کال د منفورو مزدورانو او خاینو منافقینو د ترهګری ډلګۍ په جنایت کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د یو مؤمن زړور متفکر او خيار قومندان جنرال علي سید شیرازي د مظلومانه شهادت یاد راوړونکی ده.
د ایران اسلامي جمهوریت به له ننګرهار پوهنتون سره خپلو مرستو ته دوام او پراختیا ورکړي. په دې اړه زموږ خبریال له جلال آباد داسې رپورټ راکوي.
د ایران اسلامي جمهوریت دولت په ننګرهار پوهنتون سره خپلو مرستو ته دوام او پراختیا ورکړي. ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر خلیل احمد بیسودوال په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر بهادر امینیان چې جلال آباد ته سفر کړی او په یو ګډه ناسته کې له ننګرهار پوهنتون سره د ایران د اسلامي جمهوریت دولت له کړو مرستو نه د مننې په څرګندولو سره له پوهنتون سره په بېلابېلو برخو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دولت د مرستو د پراختیا او دوام غوښتونکی شو. ډاکټر بیسودوال وویل موږ د مهال په پوهنتون کې د تحقیقاتو د یو پرمختللي مرکز جوړولو، د پوهنتون له مرکزي کتابتون او د پوهنځي له کتابتونونو سره د کتابونو مرستې په بېلابېلو څانګو کې د ماستر او دکتورا زده کړو لپاره د دې پوهنتون استادانو ته د زده کړو زمینو برابرولو او همدارنګه په نورو تخنیکي برخو کې مرستو ته اړتیا لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت دولت مرستې په دې برخه کې اغېزناکې دي. ننګرهار پوهنتون رئیس دغه راز د دري ادبیاتو د ډیپارټمنټ لپاره د یوې نوې ودانۍ جوړولو اړتیا هم وړاندې کړه. زیاته کړه چې د دې پوهنتون د محصلینو او استادانو لپاره د ایران اسلامي جمهوریت د لنډمهاله علمي سفرونو زمینه برابره شي د ظرفیتونو پر وړولو کې به بیا غیظ نه وي. په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت دولت سفیر بهادر امینیان د ننګرهار په پوهنتون کې چې له کابل وروسته د هیواد په کچه دویم ستر پوهنتون دی د علمي پرمختګونو له امله خوښي وښودله. وویل د ایران اسلامي جمهوریت د جهاد او اشغال پر مهال، د جهاد او مقاومت پر مهال او همدا اوس هم د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ دی. سفیر وویل دا مهال خواوشا 3.5 میلیون افغانان په ایران کې ژوند کوي، 500 زره زده کوونکي په ایراني ښوونځي او د غره 3000 افغان ځوانان په ایراني پوهنتونونو کې پر زده کړو جوړو بوختي د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ول هیواد چمتو ده چې د لنګرهار پونتون سره په یادو برخو کې خمرستو کول او هم د دې سیمې خلکو سره خپل مرستو ته دوام او پراختیا ورکړي. بهادر امینیان همدارنګ په لنګرهار پونتون کې د ایران او افغانستان د دوستۍ د خوري نه د لیدنې پر مهال ول هڅه به وکړي چې د دې پونتون په ځانګړې توګه د دری څانګې استادانو او زده کړیالانو ته ایران ته د لنډمهالو علمي سفرونو زمینه برابر او له دغه پونتون سره د دوستۍ مزي لا ټینګ کړي.
برای بوسیه اساتید برای هیئت های دانشگاهی که برن ایران اونجا ما پذیراشون باشیم، حتی دانشجوهاتون رو اگر خواستید بفرستید ایران ما اونجا میتونیم هم برای یک ترم اونجا براشون بریافت ببرن، مثلا برای دوره های کوتاه مدت مثلا برن یه بازدید انجام بدن دوره های دانشجویی. توی بحث کتاب و نشریه ما میتونیم ارتباط داشته باشیم و با هم همکاری بکنیم، مقاله میتونیم برای مجلاتتون اساتید ایران بنویسند یا شما اساتید شما بنویسند در مجلات ایران. شرایط فراهم هست، دوره‌های مشترک میتونیم برگزار کنیم، کلاس‌های آنلاین میتونیم برگزار کنیم. الان ما تو رشته‌های مختلف اساتید بسیار معتبری داریم که کلاس‌های آنلاین دارن، میشه این رو با شما هم ما مشترک کنیم. الان ما تو دوران کرونا خیلی از کلاس‌هامون به شکل آنلاین داره انجام میشه.
په پام کې ده چې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر جلال آباد ته د خپل سفر پر مهال د ننګرهار د ولایتي چارواکو د دې ولایت د سوداګرو له استازو سره هم وویني. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د افغانستان له هرات خار سره نږدې د کمرکلغ د سیمې د گیسو په ذخایرو کې اور ولګید. په هرات کې د ځایي سرچینو په نقل د میر خبری آژانس د رپورټ لمخې دغه اور لګیدنې نن سهار رامسته شوه او د وروستیو رپورټونو لمخې لا دوام لري. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي چې دغه اور لګیدنه د بې پامۍ په وجه رامسته شوې او د اور مړ کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالیان ویل د گیسو د ټانکرو اور اخیستنه اندېښمنون کې ده او د اور کنټرولولو لپاره د وسایلو زیاتولو ته هم ضرورت شته.
له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د هرات ولایت د کورخ ولسوالۍ په اړوند سیمو کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې پترس کې دوه تنه د سلی رشتو کیلوګرام چرسو د کاچاک په تړاو چې یو موټر کې ځای پر ځای کړي ونیولې دي. خبر پاڼه لیکي چې همدا شان یادو ځواکونو د پکتیا ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په ترڅ کې یو اندازه نشه یې توکي له سلور میله وسلو سره کشف او ترلاسه کړي دي.
او د افغانستان د جنوب د قندهار ولایت د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 248 طالب ځواکونه ووژل شول. د افغان هوا خبری آژانس د رپورټ لمخې د افغانستان د دفاع وزارت نن ویل د قندهار ولایت پرغنداو او زیړی سیمو کې د طالب ډلې په سنگرونو د افغان هوایی ځواک په ملاتړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې همدارنګ 15 تنه نور هم ژوبل شول. د دغه رپورټ لمخې په دغو حملو کې د طالبانو 8 موټرونه، 14 توپی او زیات اندازه وسلې او جنگي سامانونه تباه کړی شوی دي. د امنیتي چارواکو د وینا لمخې په دغو عملیاتو کې د طالبانو لخوا په سیمه کې خخ کړی شوی 240 ماینونه هم شن کړل شول. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
په ایران د امریکای بندیزونه او د 80 میلیون ایرانیانو په ژوند د هغو د مخربو اثراتو د یو بشپړ رپورټ برابرولو ضرورت. دا زمونږ د نن تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. یو اړخیز او غیر قانونی بندیزونه د امریکې په بهرنی سیاست کې د دباو راوړلو په یوې حربې بدل شوي دي. د کورونا د بحران په خپرېدو سره د امریکې د بندیزونو لمن دغه ډګر ته هم وغځېده. اوس ایران د کورونا له څلورمې څپې سره مخامخ شوی دی. د کورونا له مرګونو وایرسو سره د مقابلې په ډګر کې د پام وړ پرمختګونو او اقداماتو باوجود د ویکسینو او درملیزو اقلامو په اخیستلو کې د بندیزونو او خنډونو په وجه رامنځته شوو اثراتو د ایران د روغتیا او طبي نظام له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دغه اقدامات د ژوند د حق، د سلامتیا د حق او د روغتیايي خیال ساتنو ته د لاسرسي د حق په شان د انسان د بنیادی حقوقو د خلاف ورزي نمونه ګڼل کیږي. په دغه مواردو باندې د بشري حقوقو په ګڼ شمیر او لازم الاجرا اسنادو کې په ځلونو تاکید شوی دی. د بشري حقوقو د 25 تم نړیوالې اعلامیې مطابق هر کس حق لري چې د خپل ځان او خپل کورنۍ د سلامتی او سوکالۍ د برابرولو لپاره د مناسب ژوند له سطح څخه په خاصه توګه د خوراک، جامې، کور، طبي اسانتیاو او ضروري اجتماعي خدماتو له لحاظه برخور وي. دا په داسې حال کې دي چې د غیر قانوني بندیزونو په وجه رامنځته شوي محدودیتونه په خاصه توګه د درملو او ضروري طبي سامانونو واردولو متاثره کړي او د ایران د خلکو د سلامتیا په برخه کې د جدي بحران سبب شوي دي. د امریکې دغه غیر انساني سلوک ته په پام سره په اروپایي اتحادیه کې د ایران استازي پرون د جمعې په ورځ کورونا خپرېدو او د امریکې یو اړخیزو غیر قانوني بایکاټونو ته په اشاره سره وویل. په تیر کال کې د ایران خلک د وایرس له چټکې پراختیا سره له مقابلې سره سره د امریکې د غیر قانوني بندیزونو په ذریعه سره د طبي سامانونو د پیسو د اداګۍ لپاره بینکي نیټورکونو ته د لاسرسي په پریکېدو کې د خپل سرمایې له بلاکېدو سره مخامخ وو او دی. ایران همدارنګ د سلامتیا او طب په برخه کې د خلکو د ضرورتونو د پوره کولو په هدف سره د خپل اقتصادو د پیاوړتیا لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پوره پور تقاضا وکړه چې په دې زمینه کې هم د امریکې له خنډ سره مخامخ شو او دغه کار بې نتیجې پاتې شو. د امریکې چارواکو په ځلونو ادعا کړې ده چې درمل او طبي او روغتیايي سامانونه په بندیزونو کې شامل نه دي، خو له تیرو دو کلونو راهسې چې د بندیزونو نوی پړاو شروع شو او د ایران مالی او بینکي تعلق له سختو محدودیتونو سره مخامخ شو، د درملو په صنعت او واردونکو درملو په برابرولو باندې د بندیزونو پراخه اثرات څرګند شول او ایراني بیمارانو او د هغوی کورنۍ له سختو خنډونو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. هغه زیانونه چې تیر کال د وینې په یوې بیمارۍ اخته کسانو ته ورسېدل دومره اندېښمنوونکي وو چې په ایران کې د دغه بیمارۍ مرکز فیصله وکړه چې د دغه بیمارۍ نړیوال فیډریشن ته یو خط ولیکي. امریکا په تیرو څلورو کلونو کې په ډېرې سختۍ سره د ایران په ملت باندې د دباو راوړلو لپاره له بندیزونو څخه د اوزار په توګه د استفادې په لټه کې شوه. دغه بندیزونه حتی د دې سبب شول چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالي کمشنر د بشري حقوقو د خلاف ورزي په حقایقو باندې د سترګو پټولو باوجود په یوې بیانیه کې د کورونا د خپرېدو په کنټرولولو کې د بندیزونو په وجه رامنځته شوو مشکلاتو له موضوع سره د ایران د ملت په خلاف د طبي ترهګرۍ د یو ډول په رامنځته کېدو اعتراف وکړ. په خاصه توګه د یوې وبایي بیمارۍ په وخت غیر قانوني بندیزونو او قهرجن اقدامات په حقیقت کې د انسانیت په خلاف او د نسل کشۍ د جنایت یو نمونه ده. له اتیا میلیونو د زیاتو ایرانیانو په ژوند باندې د امریکې د غیر قانوني بندیزونو د مخربو اثراتو د یو رپورټ د برابرولو په ضرورت باندې په اروپایي اتحادیه کې د ایران د استازي تاکید په حقیقت کې د لویدیز د بشري حقوقو هغو دندو او دورنګوالي یادرونکي دي چې په کار دي په بندیزونو حتی جنگونو کې په نظر کې نیول کیږي چې د خلکو، ماشومانو، بوډاګانو او بیمارانو سلامتیا په خطر کې پری نوزی. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ گرانو دوستانو لکه چې معلومه ده د نړۍ د نورو سیمو په شمول په پاکستان کې هم کورونا زیاته شوې ده چې په دې اړه زمونږ همکار د پښتونخوا صوبې د کورونا سره د مبارزې له یو مسؤول فیروز خان سره مرکه کړې. ستاسو پام ورته راګرځو
ڈاکٹر صاحب. تاسو چې په چار صدې کې ل کورونا سره د مقابلې د پروګرام کوارډینیټر یا غږ ملون کیه دا راته وایي چې تاسو په دې سیمه کې اوس د کورونا حال دی دې ته په پام سره چې اوس د پښتنو په سیمو کې خاص کر د ودونو موسم دی او وایي چې په ودونو کې ډېرې ګڼې ګوڼې خلک خیال نه کوي دې سیزنو ته نو اوس دغلته په چار صدې کې څه حالات دي؟
صحیح چار سدا کی دنو زندو پشانتی امدل تا ہم حالات دیر خراب تھی صحیح صحیح بہ کیسنا عورت پا عورت زیادی جی صحیح اکزتا ستا ہوا ہما چی زمنگا انفیکٹیویٹی ریٹ صحیح صحیح دی وقت کے 7.9 چلی جی 226 ایکٹیو کیسز دی منسرا او تیل صحیح نگیٹیو پا کی رازی دانے چی نگیٹیو نرازی کو وګورو د تیر ځل کبه مونږ ته ورځې مثال په طور باندې 10 او 15 20 پازیټیو کیسز راتلل نو اوس د هغې نه تیوا راځي ډیلی مونږ کې ټیسټونه کوو او د هغې کم ریزلټ راځي نو هغه د لومبي لیر یا د دویم لیر نه ډېر زیات دي نو بالکل همدغه شان دي حکومت دلته هم ښه سختې سره په بازار کې چې کوم دي بندیزونه لګولي دي تیره د جمعې هفته اتوار دا بازار بند وی نو خص تختے سر بھی حکومت ولاڑ دے فوج پوری تقریبا دی پیر اورز کی کم کی دے جمعہ اورز ودا پیو رزوا نو فوج ہم گر دے دو او خل کے من کول بلکہ دکان نہ بند ہم ہو جاتا ترا خو بیا ہم ک لک شانتی دا کلو طرف تلاشی نو دا حالات اس کلو کی ہم خراب دی ہر قلعے کی مریض دے او گزدا سی و ما تیرا هر کور کې مریض دی نه دا وړي را غلط نه وی خو ټیسټونه نه دي شي او ټیسټونه نه کیږي خلکو کې دا سه خوف شان دی اگر ټیسټ نه کی اکثر دا کلیوال خلک یری خو بهر زو چې کله ته مو او ویزر سوی ګرځو نو چې معلومات کو نو زیاتر خلکو کې دا مرض موجود دی او که هغه خلک هم راشي دا تعداد به یو پټه بنشي خو حکومت هر څنګه هم ستړي کوي لګیاي ورته رمنډې هم وخت محنت هم کوي خپل بندیزونو کوشش هم کوي چې بندیز ولګي د عوامو د بهبود دپاره هلته کې نور ډېر سوچونه وي د حکومت یوازې دا نه دی که نه هغه هر طرف ته سوچ کوي چې معیشت خراب نه شي اسټوډنټانو لایف خراب نه شي زموږ عوامي ژوند خراب نه شي او سره د هغې دی نو حالات په چارڅده کې د نور ملک شانتي هم خراب دي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر مننه کور موادان
وڅپانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني عزیزانو د خبرونه په دیر شی به کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري عزیزانو له معمول سره سم لومړی له ایران او بیا نورو ورسپانو ته یو کتنې کوو نو پام ورته وکړي
عزیزانو د ایران ورسپانو په سر کې د کیهان ورسپانه راخلو د غیر ورسپانه په خپل لومړي مخ د نورو مطلبونو ترڅنګ لیکلي چې د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیا لباس راکشي وي د امریکا د ټولو بایکټونو لغوه کیدا د برجام د احیا ضروری ګام دی ورسپانه په د حق لا په یو راپور کې لیکي چې د برجام د ګډ کمیشن دوه مو حضوري غونډه پرون تر سره شو ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیا لباس راکشي په دغه غونډه کې د جدي تعاملاتو دوام لپاره د اسلامي ایران په اراده د ټینګار پترس کې ویل دا چاره په مقابل لورو کې د جدیت او سیاسي اراده په لیدو پورې اړه لري او کدا سنوي نو د خبرو اترو د دوام لپاره به کوم دلیل بیان نوي اغلی عباس راکشی ټینګار وکړ د امریکا د ټولو بایکاټونو لغوه کیدا د برجام د احیا ضروری ګام دی او دغه بایکاټونو د لغوه کیدا لاسم معلومولو ورسته ایران چمتواله د خپل جبرانی اقدامات ودرې او د برجام بشپړه اجرا تاسو نشي د دغه غونډې په پای کې موافقه وشو چې د مرستیالانو په سویا د کمیشن راتونکو غونډه د راتونکو نه په شروع ورس په ویانا کې تر سره شي په تهران کې د ملي میترو اورګاډي لومړنۍ نمونه نندارې ته وړاندې شو د عراق ماسب علي حق مشر وایي چې له عراق باید درست امریکایي عسکر وځي ایران د جنوبی کوریا کشتی آزاد کړه د ایران د خارجه وزارت وایي خطیب زاده د جنوبی کوریا د کشتی د آزادۍ دا خبر ورکړ او ویلي چې د کوریا د کشتی د خلاف ورزي پاړه د پلټنو په بشپړی دا او د کشتی د آزادولو لپاره د کوریا حکومت او مالک د وختنې په اساس د څارنواله لوري د کشتی د آزادولو حکم صادر شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په ورس کې د امریکا په واټونو کې درې سوه شپږ کسان په ډزو وشتل کیږي د انګلستان ملکا کونډه شوه د بخنې نړیواله اداره وایي چې سیونست رژیم له کرونا د 15 میلیون فلسطینیانو د وژلو لپاره استفاده کوي
قدرمن اوریدونکو د هم اطلاعات ورسپانه ده اطلاعات ورسپانه لیکي چې د اسلامي ایران ولسمشر ښاغلي روحاني د ډي اته ډلی په غونډه کې وویل د اوریشیا حوزې له هیوادونو سره د آزاد تجارت لومړنۍ سیمه جوړیږي د عربستان الوتکو د یمن په مارب ولایت بریدونه کړي دي د یمن په مرکز کې په مارب ولایت کې د پوز او د ولسی کمیټو له پراخو پرمختګونو سره په یو وخت د سعودي عربستان تیریګرو جنگي الوتکو په دغه ولایت کې په یو شمېر سیمو سختې بمباري وکړې د لبنان د حزب الله پر ضد له صهیونیست رژیم سره د اماراتو له استخباراتي ملګرتیا پرده اوچته شوه د چین د خارجه وزارت ویاندې هوا چونینګ په سم دستي ډول د ایران پر ضد د امریکا د ټولو یو اړخیزه بایکاټونو د ختمولو غوښتنه وکړه
دوستانو سم د کابل چاپ ورسپانې یادونه کوم چې مونږه دغه ورسپانې لا انټرنیټ راخلو او محتوا پاړې مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. parstoday.com/psm زمونږ د انټرنیټي سایت درکته ورسپانې پیلو د کابل او په سر کې هم مسیر ورسپانه مسیر ورسپانې په سر لیکنه کې د ترکیې غونډې په تړاو لیکلي که څه هم د ترکیې ناستې ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې خو لا هم معلومه نه ده چې دغه غونډه به په ټاکلي نیټه ترسره شي او که څنګه. د لیکوال په وینا د یادې غونډې د جوړېدو پر وړاندې لا هم جدي خنډونه موجود دي چې یوه مهمه یې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو لانجه ده چې نه ده هواره شوې او که دا لانجا حل نشي نو د ترکیې غونډه به یا وزنډیږي او یا به هم بریالی نه وي. بله مسله چې ورځپاڼې ورته اشاره کوي هغه دا ده چې لا هم سیاسي اړخونه د غونډې ته تیار نه دي او ایجنډا یې معلومه نه ده او ان دا هم معلومه نه ده چې د غونډې کې به لا کابل څوک ګډون کوي. د لیکوال لاندې د غوستونزو ته په پام سره نخ کړي چې ترکیې غونډه به د اپریل په 14 ترسره شي او که بیا هم وشي نو د امریکا په ډیر دباو او زور به ترسره شي. ټول اړخونه به د امریکا په زور راټول شي او هر څه به د امریکا په خوخه پر مخ ځي.
هیواد ورسپانه خو هیواد دولتي ورسپانه د سولې لپاره د ولسمشر اشرف غنی په طرحه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي دا طرحه درې پړاو لري چې لومړۍ برخه یې سیاسي جوړجاړي، دوهمه د سولې حکومت او دریمه برخه یې د سولې ټینګښت، دولت جوړونه او مارکیټ جوړونه نومول شوې ده. ورسپانې وړاندې لیکي چې د دې ترڅنګ د ملي مصالحې عالي شورا هم د استانبول غونډې لپاره د بیلابیلو طرحو له څېړنې وروسته واحده طرحه چمتو کړې او وبلیدل شي چې د طرحه کې کومې ځانګړنې دي او دا واحده طرحه د ولسمشر له طرحې غوره او د ملت او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ ده او که څنګه. د ورسپانې په وینا د ترکیې غونډه چې څو ورځې وروسته جوړیږي هیله بخښونکې ده او د ملت ارادې او حقونو لپاره به پکې پریکړه وشي.
هم وساب رسپانه وساب رسپانه کابل ته د پاکستان د پارلیمان د مشر الوتنې ته د اجازه نه ورکول کېدو په تړاو سرمقاله لیکلی ده. رسپانه لیکي چې که څه هم د پاکستان د پارلیمان د مشر او ورسره ملګري پلاوی راتګ په ویاړ د کابل له هوایي ډګره تر پارلیمانه د غزیدلې لارې په اوږدو کې د پاکستان بیرغونه د میر رحمان رحماني او اسد قیصر عکسونه ځوړند شوي وو خو وروسته الوتکې ته اجازه ورنه کړل شوه چې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې کښېني. دا لیکوال په وینا د اسد قیصر لپاره د پارلیمان د مشر له لوري له دغو بېساري تشریفاتو چې احتمالا د ښاغلي رحماني په شخصي لګښت ترسره شوي وښیي چې افغانستان کې سیاست څومره د افرادو په کچه پالو نه د دولت په کچه. ورسپانې په ولسمشر غني هم سختې نیوکې کړي او لیکلي چې ارګ نور د سیاسي مشرانو د راټولېدو ځای نه دی نو دغه کار له مرکزه د تیښتې روحیه رامنځته کړې ده او دې وروستیو میاشتو کې سیاسي مشرانو پر یو بل پسې ځنو بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان او هندوستان ته سفرونه وکړل او هلته ترې خاص هرکلی هم وشو.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د کارپو مایکل کوګلمن په قلم لیکل شوی مطلب پور کړی چې سلیکې د روسیه په جنوبی اسیا کې خپل زور خي. په مطلب کې راغلی چې هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د مسکو هڅې خي. لاوروف تیرونه لومړی نوې ډیلی او ورپسې اسلام آباد ته ولاړ. د فارن پالیسی مطلب زیاتوي چې په سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره د روسیې په هڅو کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجې او د پاکستان په مرسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړیتوب شامل دی. فارن پالیسی وړاندې کوي چې له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو درې لسیزې وروسته مسکو اوس د افغانستان د سولې د پروسې په یوه مهم لوبغاړی بدل شوی دی. خبرونه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په مسکو کې جوړو شویو غونډو ته اشاره کوي چې وروسته یې په تیره میلادي میاشت کې و. په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پر پلاو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و، خو د هند استازی هلته نه و.
ایزان ورسپانو تا دا کتنه پروگرام وقت همدلتا پای ترسی پده مهربان. خدای مسپارو.
خدای پامان.
انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، د خبرونه په دیر شیبه کې زفاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. انرژی او د انتقال لیکی له سیاست او اقتصاد سره اخشل شوی او د ټاناپ او د ټاپ د غازو د نلیکو د امنیتی ملاحظاتو نومیږي چې اوس په دې اړه تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کوو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
عزیزانو، د انرژی د انتقال د نلیکو د اقتصاد او سیاست د اخشل کیدا د پروګرام ګرانو مینوالو، د تیرو پروګرامونو او د راتلونکو څو بحثونو په دوام کې د ټاپی، د ټانا او د ټاپ د انرژی د انتقال د نلیکو په اکلا زموږ د تحقیق نتیجه له تاسو ګرانو دوستانو سره شریکو. مهرباني وکړئ چې دغه پروګرام ته غوږ ونیسئ. خواږو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مو د ټاپی، د ټاناپ او د ټاپ د غازو د نلیکو په هکله مهم معلومات تاسو سره شریک کړو. په نننی پروګرام کې د ټاناپ او د ټاپ د غازو د نلیکې امنیتی ملاحظات ته یو کتنه کوو.
په قفقاز سیمه او د هغه ګیرچاپیر نورو سیمو کې د ناپایدار امنیتي او د خرابو شرایطو په دلیل د انرژي د امنیت موضوع تل د یو غیر شیندونکې عامل په توګه د پانګه اچونکو شرکتونو او د حکومتونو د توجه وړ ګرځېدلې ده. د بیلګې په توګه د باکو تفلیس او د جیهان د ګازو د نلیکې په اکله دغه خبره مطرح وه چې دغه نلیکه د خپل لارې په اوږدو کې له یو سل شپږ او یا بیلابیلو سیمو چې بې ثباتۍ پکې شته تیریږي. په دوی کې ډېرې سیمې په قرباغ، ابخازیا، جنوبی اوسیتیا او د ترکیه د کورد میشت سیمو د قومي شخړو له کبله د کړکېچونو مرکزونه دي. په همدې دلیل د انرژۍ د انتقال د نلیکو د امنیت د تامینولو موضوع له تیرو شلو کلونو راهیسې په قفقاز سیمه کې د ګوام د تړون او د ترابزون د تړون په شمول د سیمه ییزو تړونونو تر ټولو مهم هدفونه دي. د انرژۍ د انتقال د نلیکو د لارو په اکله د هیوادونو سیالۍ تر دې حد اهمیت لري چې اوس د نلیکو د ساړه جنگ یوه اصطلاح رامنځته شوې.
عزیزانو د ترابزون تړون د 2002 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 13 نیټه په ترکیه کې په امدینوم بندري خار کې د آذربایجان جمهوریت د هغه وخت د ولسمشر هیدر الیوف، د ګورجستان د هغه وخت د ولسمشر ایډوارد شیوارد نارزه او د ترکیه د هغه وخت د ولسمشر احمد نجدت سیزر لخوا لسلیک شو. د ترابزون تړون بڼه خپلېدل له هر شي زیات په امریکا کې د 2000 لومړی میلادی کال ستمبر د 12 نیټه له حملو په ورسته فضا کې د خاصو امنیتی حالاتو لا کبلو. د ترابزون تړون په جنوبی کافکاز سیمه کې امنیتی بدونه د آذربایجان جمهوریت، جارجیا او د ترکیه درې واړه هیوادونو په ګټه او په نهایت کې د لویدیځو هیوادونو د سترو هدفونو په لاره کې تامینوي. د ګوام په نوم امنیتی تړون د اوکراین د هغه وخت د ولسمشر لیونید کوچ ما په نوخ د 1990 میلادی کال په آخر کې د ګورجستان، د اوکراین، د آذربایجان جمهوریت او د مولداوا هیوادونو په غړیتوب او د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا او د تیلو د نلیکو د امنیت د تامینولو په هدف سره بڼه خپل کړه.
د ګوام تړون په عمل کې د روسیې له سیاستونو د ناراضي او خپه هیوادونو په یوې ډلې بدل شو. ازبکستان هیواد هم په 1999 میلادي کال کې په ګوام تړون کې شامل شو، خو د اندیجان سیمې له پیښو او له لویدیځو هیوادونو سره د ازبکستان د اړیکو له خړپړېدا وروسته ازبکستان په 2005 میلادي کال کې له دغه تړون څخه ووت. په 2005 میلادي کال کې د باکو، تفلیس او د جیهان د ګازو د نلیک د امنیت د تامینولو لپاره د ناټو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو موافقه لاسلیک شوه. په دې سربیره د امریکا او د ناټو پوځیانو د آذربایجان جمهوریت او د ګرجستان د عسکرو چې د ګازو د دغه نلیک د ساتلو مسولیت ورته سپارل شوی وو، د ملاتړ او د روزلو مسولیت هم په غاړه واخیست. د دغو موردونو ټولګه د قفقاز سیمې د ګازو د نلیک د امنیتي چلنجونو او د ګواښونو د لمن د پراختیا او ژورتیا ښودنه کوي. د 2008 میلادي کال کړکېچ چې د جنوبي اوسیتیا په سیمې په اکله د روسیې او د ګرجستان د پوځي شخړې سبب شو، او د غراز په 13 میلادي کال کې د قرباغ سیمې دوهم جنگ وخودل چې د قفقاز سیمې د انرژي د انتقال د نلیکو امنیت ډیر ماته دونکې دی.
ایزانو په قرباغ جنگ سربیره نور مهم بدلونونه هم رامنځته شول چې د ترکیې له لارې د انرژي د انتقال د لارو او په تیرا بیا د ټرانس ایډریاتیک نیټاپ او د ترانس اناتولی یعنی ټاناپ د جوړېدو دوه نلیکو د امنیت په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. په دوی کې ځنې بدلونونه د ترکیې د ختیځ په کوردمشتا سیمو کې سختې ناکراری، د سوریې کړکېچ او لا سوریه څخه ترکیه، یونان، ایتالیا ته د ملینو کسانو کډوالیدل او پناه اخیستل او د داعش ترهګرې ډلې په څیر د ترهګرو ډلو ګواښونه دي.
د ترکیه د کوردستان د کارګرانو ګوند چې پی کی کی لخوا په زلونو د ترکیه د انرژي د انتقال نلیګ په بمونو سره الوزل شوی دی. په دې اکله د 2014 میلادي کال په فروری میاشت کې د ترکیه په جنوب ختیځ د کرکوک جیهان د تیلو د نلیګ په بم سره الوزولو ته اشاره کولای شو. د ترکیه د ختیځ په کوردمیشت سیمو باندې واکمن اقتصادي، سیاسي او امنیتي شرایط په دې ډول دي چې د ترکیه د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی په یوې خبر پاڼه کې د عراق له کوردستان سیمې څخه ترکیه ته د ګازو د انتقال د نلیک د جوړېدا په اکله خبرداري ورکړ. د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې په لومړیو کې د ترکیې د دیاربکر د پولیسو ادارې ته نږدې د داعش ډلې ترهګرو بریدونو وخودل چې له داعش او نورو تکفیری ترهګرو ډلو د ترکیې له پراخو سیاسي پوځي او لجستري کې ملاتړونو او مرستو سره سره دغه ډلې چې هر وخت ګټې وغواړي د ترکیې ګټو ته تاوان رسوي او د انرژي د انتقال نه لیکي د دغو ترهګرو ډلو لپاره آسان او جذاب هدفونه بلل کیږي.
عزیزانو، نوموړي بحثونه په روښانه ډول د دې ښودنه کوي چې د 1990 میلادي لسیزې په پرتله له قفقاز سیمې نړیوالو بازارونو ته د انرژۍ د سرچینو صادرېدا ډېر پیچلي شرایط درلودلې دي او د انرژۍ د انتقالولو اقتصادي، سیاسي او امنیتي لګښتونه هم زیات شوي دي. له دې سره سره د روسیې او د لویدیځې نړۍ د اختلافاتو زیاتېدل په تېره بیا د روسیې په وارداتي ګازو باندې د اروپایي هیوادونو ډېر اړندوالی سبب شوی چې د انرژۍ د انتقال نوي نلیکې په تېره بیا د ټرانس ایډریاټیک یعنی ټاپ او د ګازو د ټرانس اناتولي د نلیکې یعنی ټانا په شان نلیکې په ایجنډا کې شامل شي. د انرژي د انتقال د دغو نلیکو د جوړولو هدف دا دی چې د اروپا د انرژي سرچینو ته تنوع او د ډول ډول والی د وربخلو د سیاست مهمه برخه تحقق عمومي. همدغه شاره سبب شوی دا چې د قفقاز سیمه له مهم امنیتي چیلنجونو سره سره همغه راز وکولی شي د اروپایي اتحادیې د انرژي د اقتصاد په ستر سیاست کې مناسب مقام لاسته راوړي چې دغه بهیر به د انرژي د انتقال په نلیکو کې د ترکیې ترانزیټي مقام او ځایګي له مخکې څخه زیات پیاوړي کړي. دا په داسې شرایطو کې چې د جنوبي قفقاز د لارې له ډېرو امنیتي مشکلاتو او د آذربایجان جمهوریت په شا دنیز میدان کې د ګازو د کافي ذخیرو د نشتون په دلیل د نوموړي پروژې د اقتصادي توجیه د نه درلودلو په وجه د ایران لاره د انرژۍ د انتقال لپاره تر ټولو امنه او ارزانه اقتصادي لاره ده.
د ټاپ او د ټاناپ د انرژي د انتقال د نلیکو د اقتصادي کول لپاره د آذربایجان جمهوریت د غازي زیرمو ناکافي کېده ته په پام سره لویدي سوادونه د کسپین سمندر لارې آذربایجان جمهوریت او له هغه ځایه ترکیه او بیا اروپا ته د ترکمنستان د غازو د انتقالولو هڅه کوي. دا په داسې شرایطو کې دی چې د ترانس کسپین د ګازو پروژه د کسپین سمندر د ژواک چاپیریال په ګواښلو او د کسپین سمندر په حوزې کې د روسیې امنیتي ګټو ته په ګواښ سره د نارت سټریم 2 د انرژۍ د انتقال د نلیکې په شمول د انرژۍ د انتقال د نویو نلیکو د جوړولو لپاره د روسیې د ګاز پروم شرکت د پروګرامونو پر ضد یو چیلنج دی. روسیې له ترانس کسپین نلیکې د ترکمنستان د پیمانه کولو لپاره د هڅې په لړ کې د اوږدې مودې تړونونو په چوکاټ کې روسیې ته د ترکمنستان د ګازو د صادراتو د زیاتولو وړاندیز کړی دی. په دې سربیره چین ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال ده او پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال د نلیکو د جوړېده د بحث د مطرح کېده په دلیل د ترکمنستان د انرژۍ انتقال هم متنوع او ډول ډول شوی دی. په ایران کې د یورشیا د حوزې محقق او څېړند ډاکټر ولیزاده کوزګر کالجی د ترانس کسپین د پروژې او د هغه د ژواک چاپیریال د پایلو په اکلوایی روسیه د ترانس کسپین پروژې سره د مخالفت دلیل تل په کسپین سمندر کې د زلزلو راتلل او د ژواک چاپیریال پایلې ګڼي. ښاغلی ډاکټر ولیزاده کوزګر کالجی وایي په کسپین سمندر کې د اوبو د بهیر څرنګوالي ته په پام سره ایران د کسپین سمندرګۍ له تیلي ککړتیاو تر ټولو زیات تاوان ویني او له دې کبله ایران هم د کسپین سمندر له لارې د انرژۍ د انتقال د نلیکو له تیرېدا سره مخالف دی. Thank you.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو د انرژي د انتقال د نلیکو او د اقتصاد او د سیاست د اخشل کې دا په حق لمه ځانګړي پروګرام اوریدو. پردونکو پروګرام کې به د هغو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي ګټو او ملاحظاتو غور وکړو کوم چې د ټاپ او د ټاناپ د انرژي او د انتقال د نلیکو په جوړولو کې ګډون لري. parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پر د نړۍ او سیمه تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، هنداري پروګرام او همداراز د تاسو پر لیکونو، ایمیلونو، برېښنا لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله ش پروګرام سربېره اقتصادي، سیاسي، عقیدتي، کلتوري مطالب لوستل شي او هم زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي. او ځل بیا parstoday.com/ps تربل پروګرام تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
ورځ مو نیکمرغه.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختميږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.